السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستې. په کابل کې د ماځیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مو په دې یو ساعت خبري خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. په ګډو کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د مرکچي ټیم د غړو په ټاکلو کې د دقت غوښتنه وکړه. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو دوه کسان مړه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کره استخباراتي معلومات لري چې هندوستان غواړي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د مرکزی ټیم د غړو په ټاکلو کې د پوره دقت غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی نن پارک کې د روغې جوړې د عالی شورا د رهبری په لومړۍ غونډه کې د خبري وکړې.
د هغه افراد ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي. او دا هم باید یقیني کړو چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نویو واقعیتونو ته په کتو د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنې او د نورو مطرح اقشارو استازیتوب هم وکړای شي.
ولسمشر زیاته کړه د سولې د مرکزی ټیم لپاره د غړو په ټاکلو کې د هغه معیارونه په پام کې ونیول سي چې په تیرو میاشتو کې ولس ورسره په مشورو کې شریک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د درالانشا مشر نن ویلي دي چې بهتره ده د قطر غونډه د سولې تر مشورتي لوی جرګې چې د اپریل 9 ته پلان سوی وروسته وسی. محمد عمر داوودزی ویلي چې له افغانستانه به یو هیات په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ سي. په اورزګان کې د پوځي چارواکو په خبره چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت سره روان دي. په اورزګان کې د 215م اتل قلو اردو د څلرمې په لوا د اووم عملیاتي کنده قومندان زمری نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا 2 کیلومتر پیشاب کړی دا سوربیت بازار سیمه ده. دوه کاله کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو مخ باندې تړل شوې وه. قطارونه هر وخت په مشکل باندې تېرېدل را تېرېدل. اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
دوی میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی وو. د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برښنا مزد یې پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پوره وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دوی دغه کمپاین پرون پیل کړی.
موږ د هغه کسانو برښنا قطع کوو چې حداقل د څلور دورو نه ډېر زیات قرض داروي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغې برښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي چې دوی په دې کمپاین کې د هیڅ امارات نه کوي. په بدخشان ولایت کې چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په شپږو ولسوالیو کې دوه تنه مړه کړي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس سید عبدالله دهخان وویل دغو سیلابونو مالي زیانونه هم اړولي.
د کشم ولسوالۍ په سطحه شاوخوا 130 کورونه تخریب شوي. په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه، کانالونه، پلچکونه او سړکونه خراب شوي. کشم ولسوالۍ ته د تګاب لار بنده شوي. په نسی ولسوالۍ کې 2 شهیدان لرو او په درایم ولسوالۍ کې 50 کورونه تخریب شوي دي.
په کندز ولایت کې هم د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو راپورونه ورکول سوي. په کندز کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد کریم کریمی ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږل سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر په حواله سیلابونو د پسرلي له پیله تر 50 زیات کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کره استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشي وایي چې د دې موضوع په اړه یې ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. قریشي نن په ملتان کې یو کانفرنس ته ویل دغه حمله شي د روانه میاشتې له نیمایي وروسته وسی.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل
لمنگ سرا دا محل کرا استخباراتی معلومات دی چہند یو نوی پلان جوړوی او پر پاکستان دیو بل بریت امکان دی او زمونږ کې معلومات ټول لمخه دا بریت خای دروان اپریل میاشتې لږ پر سمه تر شلمی پوری وشي. کچری خدای مکړه تاسې کیږي نو تاسو د دې اندازې لګولې سي چې دا به د سیمه په امن او ثبات ځغیز ولري.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې ادعا په اړه سم د لاسه عکس العمل نه دی شوولی. خدا سرګندونی په داسال کې کیږي چې په اټومي وسلو د سمبالو دوړو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې په لانجمنه سیمه کشمیر کې تر دینو خونړیو پیښو وروسته کړکیچ زیات شوی دی. راپورونه وایي د سوریې په شمال ویدیس کې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو د توپونو په ډزو نن لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي. دې مسلې د سیمې لپاره د اوربند هغه موافقه چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب ورباندې صلح سوې وه زیانمنه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو یوه څارونکې ډله او د اپوزیسیون یوه پلوي ټلویزیون راپور ورکړی چې نن د حکومت لخوا د توپونو په ډزو و کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه نراب کې ووژل سول. د ملکي دفاع لپاره د ژغورنې مامورانې بیا نن په ټویټر کې لیکلي چې درې نور کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې بله سیمه سراقب کې وژل سوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ بیا وایي چې د یاغیانو د توغندي په یوه حمله کې 15 کسان د حکومت تر ولکې لاندې سیمه مسیاف کې وژل سوي. د سوریې شمال لویدیځ د هغو یاغي ډلو چې د ولسمشر بشر الاسد مخالفت کوي وروستی مرکز ګڼل کیږي. او د یونان پولیسو پرون د پرله پسې درېیمې ورځې په مخه د شمالي مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره خوډب وکړ. پولیسو پرون ویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناه غوښتونکو د دوی لخوا دوی خوا ته ډبرې وویشتې، دوی د تیتو پره کولو لپاره ورباندې اوشلن ګاز و پاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل شوه. په خبر کې ویل سوي و چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې او بندیز پای ته رسېدلی.
ډیره مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له صالح محمد صالح نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي.
افغان هغه میارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح و برنما و چشمانداز صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری په یو بل راپور کې به واوري چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. په بخښنې سره په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرایل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې به یهودي میشت ځایونه له اسرایل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د خپرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو خپرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خپرونو ته ځانګړي شوي دي. له ازادي راډیو سره پات شي. او دا هم د خپرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د حقو کسانو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او ویل چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نویو فعالیت واقعیتونو ته په کتو د ټولو اقشارو په پام کې نیولو سره جوړ شي. بلخوا په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوي یو نوملړ راوتلی چې تر دې مهاله حکومت لخوا نه دی تایید شوی. په دې اړه نور حل د واسل وېسال پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې هغو افرادو ته باید ځای ورنکړل شي چې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي. ښاغلي غنی دغه خبرې د یک شنبه په ورځ د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې دا د ټولو مشانو خوښه ده چې په کوم ډول او کومو معیارونو د سولې مذاکراتي ټیم غړي ټاکي. خو ولسمشر په مذاکراتي ټیم کې د یو شمېر افرادو له ټاکلو څخه د جدي ډډې خبره هم وکړه.
چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس را سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو 13 کالو د لاسته راوړنو په ضد غږیږي، د نظام په ضد غږیږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږیږي.
خو دا چې دغه کسان څوک دي ولسمشر په مشخص ډول د چانو و نه خیست. افغان ولسمشر له طالبانو سره په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ځوانانو مدني ټولنو او د نورو مطرحو اقشارو په استازیتوب هم ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی دا شنو ویل چې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په غونډه کې د پلاوي په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د مذاکره کوونکي ټیم یو نوملړ چې 22 کسان پکې شامل دي خپور کړی چې تر دې مهاله په رسمي ډول د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار به وایي چې د مذاکره کوونکي ټیم لیست جوړ شوی خو لا وروسته نه ده چې ښایي تر راتلونکو یو دوه ورځو پورې نهایي شي. بلخوا له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د مصالحې د مشۍ شورا یو نوملړ هم خپور شوی چې 10 غړي لري. د ولسمشۍ معنی د معلوماتو له مخې دغه شورا د 2 میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د عالي شورا په موجودیت کې د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړېدل او له خوای طالبانو سره د سولې مذاکره کوونکي ټیم ټاکل د سولې عالي شورا موجودیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. د پوښتنې ته د سولې عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار داسې ځواب وایي:
دا وایي
موږ داسې عقیده لرو چې د سولې بهیر په خپل اصلي محور روان نه دی. خو دا چې ارګ او هیواد مشان د سولې لپاره هڅې کوي موږ د ملي ګټو لپاره د دې بهیر ملاتړ کوو. خو په دې کې هم شک نشته چې د سولې عالي شورا په خپله لومړۍ کرخه کې لا نه دی منل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته رسېدلی او له افغان چارواکو سره به د افغانستان د سولې اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې وکړي. بلخوا د یو شمېر سرچینو په حواله داسې هم ویل کېږي چې حکومت د قطر په راتلونکي ناسته کې د خبرو اترو لپاره خپل استازی لیږي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د مغاګل ازادي رادیو نورې درنو دوستانو و مریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام ولسواکۍ خلاف غږیږي. بل خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي سیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمېر مهمو سیاسي سیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زلمی خلیلزاد قرار است
که امروز با رهبر دی وی ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د سرنګوالي په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوي په جوړښت خبري کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې له یو شمېر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلي مرتضوی په دې اړه ډیر څه ونه ویل خو څرګنده یې کړه چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ار کې وکتل. په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داوودزی او یو شمېر نورو سیاسي څیرو برخه اخیستې وه. په عین حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د یو پیاوړي او ملي پلاوي رامنځته کېدل ډېر مهم دي.
کوم حیات چې مونږ بحث وکړو داسې حیات چې داسې سیری وي چې ملي سیری وي چې دوی ښه وکولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولس ته صادق پاتې شوي، د اطمینان وړ واوسي تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړې.
جنگ دیولکشی.
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبول شي، البته په ژوندۍ بڼه په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو امنیتي مسله، د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو وار بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. د غلار وسلوالو طالبانو له دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلی و. چارواکي وایي پلان لري د یادې لارې تر خلاصون وروسته دا ځل امنیت د تل لپاره وساتي. زموږ خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان ګډو ځواکونو لیسې رانغښتې څو دغه لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. افغان ګډو ځواکونو دغه عملیات چې بهرني ځواکونو ورسره د هوا له لارې مرسته کوي له تېرې ورځې راهیسې پیل کړي. ازادي راډیو دا ځل بیا د یادې لارې نیمایي او هلته د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغله او له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت د امنیتي مسولینو سره خبرې وکړې. هلته د 215 متل کلی اردو د څلرمې فلې لیوا د اووم عملیاتي کنډ کمانډان زمری د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې عملیات یې تر دا مهاله بریالی دي او 1 کیلومتر سیمه یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې.
عملیات هم د خالد اتالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 1 کیلومتر هم پیشاب کړی ده. سوربیت بازار سیمه ده. ساحه تقریبا ډیر وخت نه تقریبا یو نیم کال دوه کاله کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوی وه. قطارونه هر وخت په مشکل باندې تیرېدل راتیرېدل. اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو تر څو دا لاره د وطن د خلکو په مخ او د دولت د خلکو په مخ باندې خلاصه شي.
نوموړي دا ونه ویل چې تر دا مهاله وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه. بل خوا په سیمه کې داسې ښکارېده چې دا ځل افغان پوځیان بیا وسلوالو طالبانو ته موقع نه ورکوي چې یا د لارې پر مخ وتړي، ځکه دوی دا ځل مخکې لا له مخکې د ځانونو سره د پوستو او قرارګاو د جوړولو سامانونه په موټرو کې وړي وه. زمري کمانډان هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا ځل به د یادې لارې امنیت د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي پوستې به ځای پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو یا د لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړه، خو د دوو ورځو په تېرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. بلخوا د جګړې د لومړۍ کرښو سرتېرو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري.
زما نوم عبدالحسن دی، د څلورم کنډک کارمن یم، نازمامک یم او دلته اوس فیران چې دا سوربیت کې یو او د قطول کې موقعیت لرو. دلته چې دا انشاءالله تعالی په اسانی سره موږ لاره خوشې کړو، پوسی جوړو. دلته
موږ یو مورال فضل د خدای استغفر نه پکې راغلی. د موږ مشران د موږ پرس کړي او موږ ورسره او خپل عملیاتو ته دوام ورکوو. دا عملیات به دوام لري. بس په دغه عملیاتو په مال باندې بس یو څو دانې طالبان دي غرو سکو ته خطري تا کوټوکه کوي نو اوس لګیا خپل لار خلاصو.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز ترینکوټ اړوند نه چین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري له تېرو دریو کلونو راهیسې د اروزګان د خلکو لپاره په پلیسي راته اوښتي او خلک یې د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم تر اوسه پورې افغان دولت نه دی توانېدلی چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. خو اوس وال دا دی چې افغان پوځیان به دغه لاره په څو ورځو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي او تر خلاصون وروسته به یې بیا خوندي کړي او که نه، هغه سوال دی چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، واموریدل چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو وار بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې 1500 تنه د سیمه ییز اردو سرتیري له لنډمهاله زده کړو وروسته په ملي اردو کې شامل شول. د دغه ولایت پوځي چارواکي وایي چې دغه کسان به د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
د شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرانه کې د سیمه ییز اردو 1540 تنه سرتیري له لنډمهاله زده کړو څخه فارغ او وروسته د ملي اردو په لیکو کې ځای پر ځای سول. په پکتیکا کې د 203 تندر قول اردو د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا کومندان رحمدل حیدرزای وایي د دغه ملي اردو ټول امکانات، امتیازات او تجهیزات د ملي اردو دي، نو ځکه به دغه سرتیری هم وروسته د ملي اردو پولیکو کې درېږي. ازادي راډیو ته یې وویل په پکتیکا کې د جلب او جذب پروسه دوام لري، تر څو ډیری ځوانان د محلي اردو پولیکو کې له روزلو څخه وروسته په ملي اردو کې شامل سي.
سرباز د بریزمان افسر ټول امتیازات د ملي اردو دي او د ملي اردو په چوکاټ کې د خپلې دندې سرته رسوي. معاشات دوی آشا البسه د اردو لخوا نه ورکوي.
بل لور ته د پکتیکا محلي نظامي چارواکي وایي د دغه 1540 ځوانانو له امله به په پکتیکا ولایت کې امنیتي وضعیت مثبت لور ته لاړ سي. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل ډیری ځوانان لیواله دي چې په دغه اردو کې ځانونه شامل کړي.
دا د مرحال خلک دي او د همدې سیمې خلک دي، د سیمې د اراضي خویو عادات او د کلتور سره بلد خلک دي. نو طبعاً چې دا به یو مثبت رول ولوبوي او هغه خلک چې مطلب بېکاره ول، هغه خلک چې په کلو کوڅو کې به دوی بېکاره ګرځېدل، د دغو دپاره یو ډېر ښه د زمینه د فرصت د کار ده چې مطلب دوی په کار باندې شول او یو مثبت کار ترسره کوي. هغه د وطن څخه دفاع ده، نو په دې کې به طبعاً یو مثبت رول ولوبوي او امنیتي ساحه به څومره چې پراخه ده د دې تر چنده درې چنده نور هم پراخه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا ولایت هم د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، خو د دې تر څنګ ځینې ولسوالۍ په ټولیزه توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مرترا ګرځو کابل ته. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي که د افغانستان له قانونو څخه سمه ګټه واخیستل شي دا هیواد به له دې لارې په یو غني هیواد بدل شي. سرور دانش ټینګار وکړ چې د افغانستان دغه غني پانګه د بې مسؤلیتۍ او ناوړه استفادې سره مخ ده چې د مافیا د لاسوهنې او قانون څخه د تېښتې لامل ګرځېدلې. ښاغلی دانش د قانون وزارت مکلف بولي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخه ونیسي. رحمت الله افغان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان غنی کانونه چې ګټه د مافیایي او جګړمارو جیبونو ته ځي، له کلونو راهیسې افغان حکومت له دې امله سلګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکوي او هغه سیمې چې کانونه پکې موجود دي زیاتره یې د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لوري اداره کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طلا او لاجوردو کانونه چې میلیونونه ډالره پانګه ده د مافیایي کړیو له لوري په غیر قانوني او غیر مستقی ډول کیندل کیږي او چور پرې ګډ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي صدف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا دولت هیڅ اقدامی تا هنوز نکرده و داسې
باز دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی، خلاص لاس نه لري او حتی هیله نه لري. زورواکي او غیر مسؤل وسلوال مافیایي کړی او طالبان قانون استخراجوي.
افراد زورمند امروز در دولت هستند. او در
په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډالو ته رسیږي او مهمترین یې په دغه ولایت کې د بامیانو د حاجګه کان، د لوګر میسي عینک، د بدخشان تله او لاجورد، د لوګر کرومیټ منرالونه لکه یاقوت، زمرد، فیروزه، مالګې او ځینې نور خام مواد د افغانستان له مهمو کانونو څخه شمیرل کیږي. ګلاغه یو له هغه کسانو څخه ده چې لسګل د همدې پیښې شاهد دی او وایي مافیایي کړی او جنګیالي راځي د شپې له لوري کانونه استخراجوي.
متاسفانه د زو څونه اهل او د غلو مافیایي کړیو او جاسوس کړیو له خوا څخه په غیر قانوني ډول په غیر پنیو مسلکي ډول استعمال کیږي چې تر ډیره کمه ګټه دوی ته رسیږي او ډیره ګټه بهرنیو هیوادونو ته رسیږي. په مجموع کې ټول افغان ولس ورڅخه بې برخې دی. د دولت څخه مغوښتنه داده چې تر څو په دغه برخه کې د قانون په تطبیق او په دغه برخه کې د قانون په ساتنه کې جدي توجه وکړي. همدارنګه د مافیایي کړیو او جاسوس کړیو څخه چې په دغه برخه کې خپل ناروا فعالیتونه ته خپل غیر قانوني او غیر انساني فعالیتونه ته ادامه ورکړي، غوښتنه په کلک ورڅخه کوي چې دغه څخه لاس واخلي.
په دې وروستیو کې د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه ګلوبل ویټنس په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د قانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې له امله دغه هیواد په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په کلنی ډول د قانونو له عوایدونه $400 میلیون ترلاسه کوي. د شفافیت د څار بنسټ د موندنې له مخې که د افغانستان له کانونو څخه ښه ګټه واخیستل سي، افغانستان به غني هیواد سي او 15,000,000 کسانو ته به د کار زمینې برابرې سي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په تیرو 13 کلونو کې په دې برخه کې د حکومت په ځانګړې توګه د کانونو وزارت په کړنو انتقاد کوي. هغه وایي له بده مرغه ویل کیږي چې حکومت په دې برخه کې نه ده توانېدلی چې یو دایمي ستراتیژي جوړه کړي. حکومت مکلف دی چې د امن چاپیریال رامنځته کړي او حکومت له بې مسؤلیتي او غیر منصفانه برخورد سره مواجه دی. بلخوا د افغانستان د قانونو سرپرسته نرګس نیهان په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي، خو تر اوسه دغه وزارت نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې په دې برخه کې د $300 میلیونو د پانګونې زمینه برابره کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره او د ټولو لخوا ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن په دې اړه په جوړه شوې غونډې کې وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت د ښه کېدو په هدف د پوهنې وزارت په همکارۍ سره په ښوونځیو کې روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي سالمه تغذیه او د میندو خویندو روغتیا ته پاملرنه په هیواد کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لامل ګرځي. فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی له همدې عمله د پوهنې وزارت په همکارۍ د ښوونځیو له لارې روغتیایي پروګرامونه پیل کړي.
د ښوونځي او سواد رول د روغتیا د ښه کېدو په برخه کې ډېر مهم دی. د افغانستان روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په مرسته په اونۍ کې 1,000,000 زیات نجونو ته د فولیک اسید ټابلیټونه ورکوي. ځینې وایي دا پروګرام په ځای نه دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ډېر ښه پروګرام دی، یعنې یوازینی پروګرام چې د خپلو میندو او خویندو روغتیا پرې یقیني کولی شو د فولیک اسید ویشل دی.
نوموړي وویل چې د هیواد په اوسني وضعیت کې ډیری خلک په ځانګړي ډول د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنۍ او یو شمېر نورو مواردو له امله نشي کولای په کافي اندازه ویټامین واخلي چې فولیک اسید یې بدیل لار کېدای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې دغه هیواد په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو له خپرېدو خبر ورکوي چې لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثرا میندې د وینې د کمښت له امله د زیږون پر مهال مړې کیږي. مخکې تر دې دغه وزارت ویلي و چې 40% ښځې او نجونې په دغه هیواد کې د وینې له کمښت سره مخ دي. د کابل د ملالۍ لیسې ښوونکې ګلالۍ په دې اړه چې فولیک اسید ټابلیټونه نجونو ته څومره ګټور دي وایي. دا د کمخونی ټابلیټونه د زده کوونکو د ستړیا د لرې کولو لپاره ډېر ګټور دي. اکثر نجونو ویلي چې د دغو ټابلیټونو په استفادې سره میاشتنۍ ناروغۍ ښه شوي. ځینې دا هم وایي چې د دغو ټابلیټونو په خوړلو سره د ستړیا احساس نه کوي او اکثرا دا ټابلیټونه د خپلو میندو او خویندو لپاره چې وینه یې کمه ده لومو غوښتي دي. توبا او مریم هغه دوه زده کوونکي دي چې له 3 کلونو راهیسې فولیک اسید ټابلیټونه استفاده کوي.
ټابلیټای کمخونی بعض شاګردان هستند چې د سر فایل ضعف میکنند که به خاطر کمخون میباشند که وقت کمی ټابلیټا رو برشان توضیح میکنند که یا میخورند باعث میشه که خون بدن از افزایش بیفته.
امی ټابلیټ فولیک اسید که هم هفته بر ما توضیح میگرده بر ما بسیار فایده مند است، چون ما دربارش یعنی معلومات بر ما در مکتب داده شده که یعنی به صحت ما به خاطر کمخونی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو په پلي کېدو ټینګار وکړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوی لویدیځ غاړې کې به یهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي که د راتلونکي سیشن به پورې انتخابات وګټي په اشغال شوی لویدیځ غاړې کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون شنبه د اسرائیل د تلویزیون 12 خبری چینل وبختل هماغه چې اسرائیل د 1980 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې خپل خاور سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځ غاړې میش ځایونه زمیمه نه کړل؟ دوی وویل څوک وایي چې موږ دا کار نه کوو. په دې اړه مو خبرې پیل کړي او د اقدام په درشل کې دی. نتنیاهو وویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بله، موږ به بل اقدام وکړو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم، زه د یهودي میرزایونو د بلاکونو او جلا میرزایونو ترمنځ توپیر نه کوم. د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر مرکچي صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنه یې کړوړو ته برات ورکوي په بېسارې توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې دې ادارې د اسرائیل د حکومت ملاتړ کړی او همې د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو تیری تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه، ختیز بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1948 کال نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیز بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمین مکړی او له غزې څخه وتلی. که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري، خو دا سیمه د اسرائیل د پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شوو سیمو کې د میشځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میشځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاو، د آسماني کتاب تورات، تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. اټکل کېږي چې 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا ټول خبر شي مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبول شي، پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس هم 4 بجې او 10 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سوروي.
د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د مرکزی ټیم د غړو په ټاکلو کې د پوره دقت غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د روغې جوړې د عالی شورا د رهبری په لومړۍ غونډه کې دا خبرې وکړې. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت سره له پرون راهیسې روان دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پوره وړي دي. په بدخشان کې چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په شپږو ولسوالیو کې 2 تنه مړه کړي او په لسګونو کورونه یې تخریب کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کره استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شایي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشي وایي د دې موضوع په اړه ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. راپورونه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو د توپونو په ډزو نن لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دې مسئلې د سیمې لپاره د اوربان هغه موافقه چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پر باندې سلا سوې وه زیانمنه کړې ده. او د یونان پولیسو پرون د پرله پسې 3 ورځې په مخه د شمالي مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناه غوښتونکو سره اخو ډب وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست د فیفا له مشر سره په کتنه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انتخاباتو په ترسره کې دوه ټینګار کړی. د دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد یوسف کارګر د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا فوټبال فدراسیون د انتخاباتو او د 9 کانګرس په سنډه کې د فیفا له مسولینو سره کتلی دي. نوموړي وویل چې ښاغلي کارګر په دغه کتنه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چون اوسنی ستونزې هم د فیفا له مسولینو سره شریکې کړې دي. په دغه کتنه کې د فیفا چارواکو ویلي چې په راتلونکي کې به د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انتخاباتو لپاره یو پلاوی کابل ته واستوي. د افغانستان د تکواندو نهم پړاو ټاکنیزې سیالۍ د بدني روزنې او سپورت د لوی ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو سیالیو کې 4 ټیمونه له مرکز، 20 له ولایتونو او 2 ټیمونه هم په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو برخه لري. دوی وایي په دغو لوبو کې ټول ټال 293 لوبغاړي ګډون لري. په دغه 5 ورځنیو ټاکنیزو سیالیو کې چې د ورید میاشتې په 6 باندې پای ته رسیږي، 70 لوبغاړي د ملي ټیم لپاره ټاکل کیږي. او لیونل میسی د 2019 او 2018 کلونو لپاره د کال تر ټولو بډای فوټبالر وپیژندل شو. دغه خبر د فوټبال فرانس معتبرې مجلې خپور کړی. مجلې لیکلي چې میسی د 6 لوبغاړو له ډلې تر ټولو بډای فوټبالر پیژندل شوی. د لیونل میسی په تړاو تر ټولو د پام وړ مسله دا ده چې د 13 کلونو په اوږدو کې د نوموړي کلنی عواید 4 برابر زیات شوي دي.
نجیه ساپی وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته 2 اونیزه خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو برنامه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی د دې ستونزو مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه پام ورته راړو ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی
زما نوم عبدالحنان دی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مې ستاسو سره تماس نیولی دی
څه مشکل لري
مشکل می داغه دی ورور حکومت را توای چې تاریخ مکره بنګ مکره پلان شي مکره صفه مکه وکره مشکره لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي موږ دغه حکومت ته صدا غوښتنه ده چې یاج د ملک سره قرارداد وسی یاج د غزمر ته ویلار او طریقه برابر کی پمزوک کی پر دراته راستس
د دې سیمې سومره د قانونو به پیاز کړلی
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنجوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاز کړلی
حاصلات زیات شوی.
کیلو خواغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي
نور ولایتونو ته نه ځي
کابل خوست ځي پکتیا واغه ځایو ته ځي کم کم ځي دوه زره جاله پنځلس سوه جاله د دغه مارکیټ څخه باریز د خانانو د ورځې اته زره جاله اووه زره جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه
وو پاکستان ته تلل شاش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی دغه بوري باندې پنځلس سوه دوه سوه جاله سوه روپۍ مصرف راځي پخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف راکړي هلته به چې په دوه زره روپۍ خاص وم ماته به شو اته سوه زره روپۍ دولس سوه روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي اوس نو چې هلته په پنځلس سوه خرڅېږي دولس سوه روپۍ زر روپۍ یولس سوه روپۍ مصرف راځي ماته پنځه سوه څلور سوه کلدارې پاتېږي نو هغه به څه شي دګر کال خواري ته ته بیا وګوره
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی
کله دا چا به چې کوم سړی ته دغه حکومت مرسته نه ورسره کړي یا هغه بغار چې غار وي دا هغه ځغ څوک نه وي او کوم سړی چې په هغه وخت کې د حکومت د کور سره یا مرسته یا د اخبار یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي دا دونه غم نه دي
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي تاسو ورغلي یاستئ
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي موږ هغه ته ویل چې که راځي ولاړ شو دغه یو سړي ته خو د خواست وکړو چې ورسو دا یا والي ته خواست وکړو یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو چا ته خواست وکړو هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ
نو بېکانانو کې پارک ته اوس یو دیکان دی هغه د انګورو باغ هم لري انګور یې ښه اصول ورکړی دي په ښه بیه خرڅېږي اوس او جوش دي هغه من په دوه لس روپۍ خرڅېږي هغه غم نه لري کوم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل ځکه په اجاره اوس ما خپله په اجاره په دوه لاکه روپۍ نه ځکه اجاره کړې ده زه د دغه اجارې ته ناست یم د بل ځکه د زما هغه دوه لاکه روپۍ په شی غواړي
دغه ستونزه په تیرو کلونو کې مو او کنه سه کال پیدا شوې.
یا د پروژه کال څه بازارونه ما خپله کړلي وه، ښه خواري وم سم زرې را وکړله. شش کال هغه دي اوس دا درې میاشت کېږي، دوه نیم میاشت کېږي چې موږ دا چاس کړل دي، بلې د خاشو لاندې پراته دي وراسته بولې.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې؟
دوه لکه روپۍ زما سره ځکې والا غواړي، درې لکه روپۍ ما مصرف کړې دي، پنځه لکه روپۍ به زه تاوان کوم. او درې کسان زه لس میاشتې دولس میاشتې اوولس میاشتې بیا خواري پاتې بولم چې ما د پنځو روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کړلې ده. دا کښت نه تم هغه خونساس پنځه کې پاکستان سره پر دا مالیا باندې خبرې وکړي، دا مالیا لا ژاکشه تکي
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښت به ورسو
مننه ژوندۍ وتی ورور
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره شریکه کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډله ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې پنځلس ورځې مخکې وکړي، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د ده محصول هم طبعاً په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته، چې دا مونږ استور کوو د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته. دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کولستورون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 5000 متره ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه ستور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خو خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ و تشته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چیرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل زمنګه کوشش هم دا دی اوس جناب رئیس جمهور پدې کې ډیر تاغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړي چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي.
جناب سید صاحب دې تاسو سره مشوره ده دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او یې سکل متاوان کړي دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي.
بالکل دې تاسو ما مشوره ده دا چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي یو فصل ونه کړي د کولای شي چې په څنګ کې مثلا ک پیاز دې کړي پیاز سره څنګ کې وګو کړي کچالو کړي مثلا نور سبزیجات پالک بامیا رومیان ډېر ښه مارکیټ لري دا وکړي بادرنګ وکړي یعنی که دغه شی نه دی په نظر کې ونیسي نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو یې تاوان کړی
کم از کم دی زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرق لست دا اونۍ هم تاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي لنیک ملغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې له خپل سیمو لیرې په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالو په اړه معلومات راکوي. نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځي نو د خبرونه واوري قلم او کاغذ در سره واخلي او شمېرې در سره ولیکي کدای سي ورک عزیز مو پکې پیدا سي. لمړی به د لغمان ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. تر هر سره مخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړیکه کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی او وایي چې زه مې مور پسې ډېر ما د ورور نوم نایم یادی او د پلار نوم مثال کچیر ته خپلوان زما غغوري نو کلی شي چې په ستراتاویا تلور سو نوی اتدیر شمیرا لمون سره پاړی کی شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي تاسو د خپل غغوري دلې شي ماشاله چا به څه خپې
هلو السلام علیکم. زه محمد یم وروره د سردار محمد چې د نور محمد زوی دی د هلمند د ولایت کې د هغه په هکله معلومات درکوم. یو نمبر درکوم بیا په دغه تلیفون ورته وکړئ. نمبر دی 2098 9 3 5 4 4 4 4 5. سردار محمد د نور محمد زوی چې په ایران کې دی د شیراز په ښار کې دا نمبر یې ماته راکړی دی په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. وسلام.
سلام مینه درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینهناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوئ. د پیغام په لیکه تاسو همیشنی اوریدونکی نایتلا سنګیوال د وردګ ولایت څخه مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردروالي په نامه باندې د کندهار ولایت څخه دغه پکې کم کوم دوست فرق شو او د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی. نو دلته اوسېږي نو مې هغه جام دی. نو که چېرته سردار ولی ورور نور معلومات د هغه جام په نامه باندې غواړي نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی نوټ کړي او ماته دې در زنګ ور باندې ووایي. د ټلیفون شمېره مې ده 0-2-8-6-8-8-8-8. شماره تکرار 0-2-8-6-8-8-8-8. نمبر زما خدای وکړي چې دی ورسره واخلي او ماته ور باندې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زور ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. زه له کندهار دغه روغ راتلمه، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د روخلامین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه هلک ورو کې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس ونیسي 0-3-2-4-5-5-8-9. دغه مې شماره ده ورور، په د هر مسلمان ورور داس کوچنی ورو کې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس.
السلام علیکم. زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبر کوم. د غزنی د ولایت د آزادۍ راډیو ته ټلیفون یو ښځې کړی وو چې زما د زوی ورځ کې زما تقریبا 40 کاله کېږي چې د شاهزاده ندرکه یم، اوس خو نو شکر د بچیان لرم. دغه ښځې کور ماته نه رمانېږي، نه ماته دا رمانېږي، دا زما مور دې سري ما بل ورځ پیغام شو څومر مخکې بیا د دې سره شمېره ورځ و نن به ازادي راکړي ما اورېدله چې چیر مثال دی زما دغه اوري بل سوچ کې دا ښځې ورځ اوري دا زما لمبر د 0-8-6-8-6-8. هغه زنانه کوم چې زنګ راوالي وو هغه په فارسي خبرې کول، 0-7-6-6-6-6-6. یعنې مې شمارې مهم خدا حافظ.
مننه. السلام علیکم. زه محمد حلیم د کندهار څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، زر احمد نمیږي د پلار نوم یې ګناغا دی. نو دا داسې یو نفر دی کېږي چې ګوره د کمه ځای کې سره تښتېدلی دی، نو همدا ځای زموږ پر ځای دی. موږ کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. دا هر چا چې وي 0-6-5-0-6-1-1. شمېره یو ځل بیا درته وایم، 0-6-5-0-6-1-1.
السلام علیکم. زه محمد تعوز د زابل د ولایت استی سره په تماس کیم. یو شپنغری سړی چې د سلیوناله سړی، یو شپنغری سړی د سور سړی د پنده پرځایو پر سړک ماته په مخ راغی. بیا لیونهاله ما ول چیرته ځي؟ ول افغانستان ته ځم. بیا ما په موټر کې راوخت، یو شاته په لاس ور کړی د نوم یې راته واخت چې محمد نبی یاد کو، کې غلام نبی یاد کو. خو زه بیا نن ما سره یو بل نه پام سپورو دغه څه زده کړم. نو دغه سړی که د هر چا وکړي کې زما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-4-4-9-2-4. زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم، 0-4-4-9-2-4. سپینغری سړی وو، سرمایي لیونهاله سړی وو. په دا بغل کې یو مسله م نیولې وه، دا لاس مې دا چې ټینګ نیولی وو چې خوږېدی به که به څنګه وو. نو که د هر چا دغه سړی ورکې ورور بس دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. مننه یو جان.
ستا یې هم په مخه ښه وروره، او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل. هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل اورک سره یو ځای سي. دوستانو، ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ورکو کسانو نوم، ځای او نورې نښانې چې ممکنه وي ووایاست، څو خپلوان یې پیدا سي. د ټلیفون شمېره مو داسې ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2 02-21-12-15.
اوس به تاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
ولی سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مین اوسېدونکی دی. په کندهار ښار کې د استډیوم د پارک سره نادره کسوی دی. کار مسلمان روډ ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زړه دي په دغه نمبر تماس ونیسي. دوه کاله کېږي 0-1-8-9-5 بله شمېره ده 0-1-8-9-5-5-4. مایل نومیږي د محمد جواز زوی دی، د ماجی مدالم لمسی. مننه ستاسو.
السلام علیکم محترم و اوریدونکو، تاج سلام احمد جان ولا جابر جان چې نظر کده. تقریبا درې کاله کېږي چې لږ سبزي تکلیف هم لري ساده دی او نه خیداده چې نور کوسا دی او په ځنه باندې څو تاره ږیره ده او که هر چا تپه کوي یو پېژني یو لیدلې نو په دې شماره دې زنګ وي 0-1-8-9-5-4. دوباره دې دا نوم 0-1-8-9-5-4. وسلام.
سلامونه عزیز عبدالقیوم الاسمل د فراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره په لین کې. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 14 کاله عمر دی. د شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره، کولای شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوړي. وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0-00-00-00-00-00.
زه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه ستاسو د ماشین ثبتونکي شمیرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده. البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي. د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادره کسوی ده او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چا ته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دې به ډېره نیکي او ځواني وي. خو که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-1-4-1-9-1-5-1. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0-1-4-1-9-1-5-1.
سلامونه نیکی لی صحیح نامه د هلمند ولایت نه د اکسلیتون پر لیکه باندې. زما یو د کار زوی دی رحمالله په نامه دی. تقریبا د 2 کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. نور یې د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا ته د په اړه کوم دوستان خبر وي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکي دي، لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدې شماره باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0-1-5-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
ما مشرور محمد شاء مجهود بمواد شاء لو شبار قالك كيرتي وركسوي دي شبار قالك كيرتي وركسوي دي كأسوة كبعنا معلومات لدي بسمان بلس وركسوي دي بتاسوة كبعنا معلومات لدي مشتجة كيغان نشركية مشتجة طالب علماتكية مشتجة دولك كالداري في نيوز كول كيزي لازادي راديو سخمانانا.
الو السلام علیکم حکمران عادل ما د یلمن ولایت د ندالی ولسوالی د طرف لاین کې ما زما یو د عامز دی ورکته مولوی نومیږي د تلور تنځه کال کېږي 25 کال عمر لري نو کار څوک اګور په دغه معلومات لري په دغه لاندې شمیرو دی اپلیکیشن کې چې پر وسو وسل یس چې پر اته شکوش پته نوی شي وسل.
السلام علیکم څنګه شهر خبره کوم زما بچی خاله دی د عبدالمتین په نامه دی د هلمند او اغران ولسوالۍ دی کلکان د کریو اوسېدونکی دی د دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره یې په داسې نرا اړیکه ونیسي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد میزن پتہ ہے صفر وسط یولس پاج و دو ات یون نن مصباح الله د چار چار کی ما ته په دغه نمبر باندې زنګ ووی لاس کله نه دی تاسو ته ټول اړین کته السلام علیکم
ازادي راډیو کارکونکو او د جمع سلام تاسو سلام ز عبد المنان میرم چې د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ اوسېدونکي پیلان د شورا د هوایي ډګر سره نږدې د احمد آباد په سیمه کې ژوند ګزاره کوم چې زه د ماسم په نا کاغذ یم او د شهباز اکال مسی یم چې زما یو ورور دی د جانان په نامه د شپاڼس کاره چې کور په نظره کوي سخته شپاشنې کدی زما غږ اوري په دغه ټلیفون په شمېره دې ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر اته پنځه درې دوه واره نر نه اته شپږ ازادي راډیو د کارکوونکو زما دغه هیلو ده دغه زما پیغام نه شي وسلام په احترام
السلام علیکم آزادی ریڈیو